یا داسې پلارتوب مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع اوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
د کابل اوسېدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګوي دی، دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی د تر منځ یې دا ړنګېږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي. لکه یا همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سبالا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبالا په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري. د کابل اوسېدونکی بلال عمري د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوې وه.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کېږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. او زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلی وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی وه.
د میدان وردګو اوسېدونکي هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډېر کله له دې امله نورو ته غوسې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي، خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي.
په ما باندې لکه د مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او به دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې یو بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه، دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه. ورور به مې چې او دا چې دي مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي، خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي. دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي.
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري که نه، ټول مجبوره داسې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبوره هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنی خلق د خور او مور او ورندار نه د سیدار خبرو منی، او کور کې دای نو بیا هر شی چې زه غواړی هغه کی د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلق موږ نه درکې کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولو. دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري د ملک درکې او کوشش وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي.
ایمل خمر وایي دا د پرځای چې ځوانان د ناسم چلند لارې په کورنۍ حکومت وکړي، دا خدا چې د کورنۍ لغړو سره خیاړي کې جوړې کړي.
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دی انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي.
لومړی به زه باید ووایم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه. البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم، خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنی د غوسې نه د کار نه اخلي. صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات کېږي په هره برخه کې، مګر هغه باید کېنول شي، هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه، څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم عقدی کېږي په دې کا. مګر که یو څوک کېنول شي که نه، عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره شي، هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي.
ولی یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولای شي له دې حالت ځان راوباسي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي؟
موږ اوس داسې انسانان سره مخ یو، ټولنیز قلبونه ورته همدا شان ورکوي، ټولنه ورته ورخیږي چې ته باید احساساتي اوسې. د دې ټولو ټولو سره سره په بدن کې د ده هغه پخوانی ویشه که ومنو احساس او عقل، احساسات ډېر زیات وي او سنجش ډېر کم وي. د داسې یو کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډېر کم دی، احساسات ډېر زیات دي، د یو سنجیده چلند هیله کول ډېر معقول نه دي په داسې شرایطو کې. زه په دو کې اوس سوال د دې کورنۍ مدیران، کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دي، پلار او مور، هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولی، او دا باید بدل شي چې هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره. ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چا ته دا القا نشي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم. ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي. ځکه خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډېر شي تر احساساتو. دا څنګه کېدلی شي؟ اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې هغه خداګاهي یا ځان پوهاوي هغه بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي. موږ ټول دغسې یو، له رواني اړخه نورمال خلک نه یو، غیر نورمال خلک یو، دا رانه کېږي. داسې بله دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه د دې هم کار نه ده شوی. اوس هم خیر دی، مثلا دا مثلا هم زه وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور، یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید. خو دا سړی خو بیا په هغه قالبونو کې داسې ټولنې راوړي دغه ثابت پاتې شوي دي همداسې. خو دا خو هماغه سړی دی بېرته، کنه بیا دې نه کېږي دغه شی. بیا د بدلون لپاره زمینه نشته، تربیتي او تعلیمي زمینه ورته نشته. دی بیا په کوچنیوالي کې چې کوم شیان تلقین شوي دي او تعداب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت، هماغه ډېر مشکل درلود. هغه ډېر خشین و، زیګ و، احتمالا په یو معنا باندې ډېر غیر انساني و، او دای سماره د چنن ګورو ورسره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډېر توقع نه کیږي چې دا سړی په راحت سره موږ شو په اسانه سره وشو کولی بدل کو. زمینه باید بدل شي. ټول دا خبر رټولي کې پدې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که وړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونه دی چې بدی وسکي او سره دی وکړي، خبرې دی ونی کړي، یوازې د کینې څو شیبې ته احساساتي و. دا لارښوونه په روان پوهنیز بحثونه کې شته.
ویل کېږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي هغه فوراً ومنل شي. خو څنګه کېدی شي بې له تاوتریخوالي دوی کوم څه چې غواړي یا کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کړي او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکړي او هغه وشي؟
د حاکمیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، ډېره اساس نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي، یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ چې تاسو تابع وي، تاسو تر امر لاندې وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې هغه له مخې د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقولې کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. دې ته اړتیا پیدا کېږي چې ته باید تریخ واوسې، دې ته اړتیا پیدا کېږي چې ته باید کنځلو په فکر کې واوسې. په راحته سره دی، په اسانه سره دی، څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. له بنیاده دغه جوړښت غلط دی اوس، ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاده په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسی د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي، چې دا اخلاقي مسله ده، ارزښتیزه مسله ده چې هغه باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسونه ونیسو، موږ ورسره همقدي سو، خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راوخلې ټولو برخو ته ویسئ. زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم تولی تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې موږ وشو کولی یو ښه معقول ژوند ولرو. ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو، باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق پېژنو، خپل حد پېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد درا شو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، نور باندې فشار نه ولو، سنجیده ځوان د ځان لپاره چې توان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي. نو
په دې سره د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مو تو یې سترګې او ژړم